په پښتونخوا کې تیر ماسپخین سلور بجې شوې دي د مشال ریډیو دا او زستا سپوربا شاهین بنیرېما تاسو تبا د نن په خبرونه کې په اسلام آباد کې کېدونکې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو د غونډې په حال اړه باندې راپور وړاندې کوو. د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ګروپ د مشر آفتاب شیرپاو سره مرکه او دغه شانتي نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. ممبئی ورزو مجید بابر ته چې خبرونه ته وو.
پاکستان وزیر اعظم وای پر پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دباو نشي اچول کېدی. د بلوچستان په قلات سیمه کې د نامعلومو وسوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ښاغلي ستافان ډیمستورا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې پایدار امن یوازې د سیاسي لارې راتلی شي نه چې د پوځي لارې. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې امریکا دې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان قربانیان هیرې نه کړي او پر دوی دې د تورونه نه لګوي. ګیلانی د امریکا لخوا د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI او د حقانی د ترهګرۍ ډلې ترمنځ د اړیکو له تورونو وروسته پر رابل شوي ټولګوندي غونډه کې وویل،
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، ہماری قومی مفادات کا
دی وایي. پر پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دباو نشي اچول کېدلی. په هر حال کې د زموږ د قومي ګټو احترام وساتل شي. د امریکا د لوړ پوړو چارواکو لخوا ورکړل شوي بیانونه د حیرانۍ وړ دي چې د ترهګرۍ او بنسټ پالنې په وړاندې د پاکستان د ورکړو قربانیانو بیخي برعکس وو. بلخوا د ISI مشر شجاع پاشا هم ویلي چې دوی د حقانی د ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري. یاد دی چې د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک ملن د امریکا سنټ ته ویلي وو چې ISI د حقانی د ډلې سره ښه تعلقات لري چې په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کوي. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه پرې لګولي. د امریکا د مالی وزارت وایي چې په دې 15 کسانو کې یو قماندان عبدالعزیز عباسین دی چې د طالبانو لخوا د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ولسوال ټاکل شوی او د طالبانو د روزنې یو مرکز لري. پر څلورو نورو کسانو حاجی فیض الله خان نورزی، حاجی مالک نورزی، عبدالرحمن او فضل رحیم د طالبانو حقانی ډلې او القاعده سره د مالی مرستو د تورونو له وجې پابندیانې لګول شوي. د دې بندیزونو تر مخه به په امریکا کې د دوی مالی اساسي جمیدی یا کنگل کلشی او هیڅ امریکایی به نشي کولی چې د دوی سره کاروبار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استادی خاغلی ستافان ډیمستورا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې پایدار امن یوازې د سیاسي لارې راتلی شي نه چې د پوځي لارې. خاغلی میستورا دا خبره د ملګرو ملتونو د سیکیورټی کونسل د افغانستان په اړه یوې ځانګړي غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. خاغلی میستورا زیاته کړه چې تېره اونۍ د افغانستان د پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني د وژنې باوجود به په دغه هیواد کې د روغې جوړې او خبرو اترو لارې بندې نه شي. خاغلی میستورا وویل چې امن یو روان عمل دی نه چې یو پیخه. د بلوچستان په قلات سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه وژل شوي دي. قلات پولیسو SHO مشال ریډیو ته وویل د قلات په بس اډه کې نامعلومو کسانو په دریو تنو ډزې کړي چې د ده په خبره درې واړه په هم هغه ځای ووژل شو. عبدالستار جاتوي په وژل شوو د لیویزو یو د پولیسو او دریم عام کس دی. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. تر دې دمه لا هم کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو پولیسو پیښه هدفي وجنه بللې. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د مشکوک امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژلې شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دته په سیمه کې عیني شاهدین او استخباراتي چارواکو د دې پیښې او د درې کسانو د وژنو پخلی کړی دی. د مشال خبریال وایي چې دته په سیمه کې چارواکو ویلي دي چې په دغه برید کې د ځایي وسلوالو طالبانو یو مهم مشر هم وژلی شوی دی. د پېښور ښار په نمک منډۍ سیمه کې د مالوچو په یو ګودام کې د اور لګېدو له امله یو کس مړ او یو ژوبل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د یو چارواکي عروج شیرازي له خولې وایي چې په دغه پېښه کې د لکونو روپو مالی زیان شوی دی. تر دا مهال د اور لګېدو سبب نه دی معلوم. په یمن کې د دغه هیواد د دفاع وزارت ویلی دی چې دوی نن هغه امریکایي سخت دریځ مسلمان تبلیغ کوونکی انور الاولاکی سره د نورو ملګرو وجلی دی چې د القاعده ترهګرۍ شبکې سره اړیکې درلودې. د دفاع د وزارت چارواکو زیاته کړه چې اولاکی په یمن کې میشته د القاعده ډلې سره اړیکې درلودې. چارواکي وایي چې په 2009 کال کې د امریکا تلونکي په یو الوتکه د ناکامه برید تر شا د اولاکی لاس و. د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې افغانستان د دې ادارې د امنیت د شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له پولو بهر د ترهګرو هغه کیمپونه وتړي چې پر افغانستان د حملو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل
Despite the assassination of Professor Rabbani.
The Professor Rabbani la wajane sara sara che hadaf ye de sole de bahir gad wadawal wa de sole ali shura ba de sole aw pkhlaine la para karta dawam warkri de pkhlaine de baryali kawlo la para bayat de simayzo aw narewalo sharikanum latar rasarawi.
Pa de gonda ki gharbi hewadun da Afghanistan sara de khpal matar pa dawam tingar wakra. او رسته خبر دا چې د لیبیا او بوري حکومت وایي چې د سرت خار هوایي میدان یو ځل بیا په داسې حال کې تر خپل واک لاندې راوستي چې په دغه خار کې د بندو پاتو ملکی خلکو په اړه اندېښنې موجود دي. بلخوا د لیبیا ملي انتقالي شورا وایي چې د لرې کړل شوي لیبیایي صدر معمر قذافي ویاند موسی ابراهیم یې نیولی دی. د دې په وینا موسی ابراهیم یې د قذافي د پلرني ټاټوبي سرت سره په داسې حال کې نیولی دی چې د ښځو جامې یې اخوستې وې. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورېده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې بعد د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم ور په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډې د امریکې لخوا تورونه رد کړې دي خو کارپوهان څه وایي؟
ټول نه بنیادی خبره چې په دې ملک کې دا هغه دغه جواب چې دی نه لټلو کوشش کوي نه باغې باندې خبره کوي.
د پیپلز ګوند شیرپاو مشر افتاب شیرپاو مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي سیمه کې د قراري لپاره باید خبرې ترې مخ په وړاندې لاړ شي.
دا اوس زمونږ او د افغانستان کې دا فرق دی. هلته خو طالبان سره خبرې کیږي او طالبان به حکومت کې خو شاملې کو ارشج کیږي.
او د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي ګلنار بیگم روح ته د هغې د مرګ په شپاړسمه کلیزه د مینې ډالۍ وړاندې کوو. زمونږه ونیزه خبرونه ستاسو مستقبل به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږه اړومبی راپور ته. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ډلو ګډه غونډه وشوه چې پکې د ملکی سلامتۍ او امنیتي صورتحال لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو پریکړه هم وشوه. زمونږ همکار ریاض مساخیل د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې تیار کړی دی.
پرون ماسپخین درې بجې شروع شوې غونډه سدا پاسا نه غنټو پورې روانه وه. په دې موقع د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي امیر منور حسن او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي په شمول عمران خان، شیخ رشید احمد، حیدر عباس رضوی او دغه رنگ نور یو شمیر سیاستمدارانو ګډون لرلو. د غونډې په پیل کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وې چې د نننۍ غونډې نه نړۍ لدا پیغام غستل پکار دی چې د کامی سلامتی د پاره ټول کام یو موټی دی او پاکستان د نړیوال امن د پاره ډیر څه کړی دی او په مونږ نور دباو نشي اچول کېدی.
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباو نہیں ڈالا جا سکتا.
پاکستان باندې د ڈو مور لپاره نور دباو نشي غرزول کېدی او زمونږ د قومي مفادات د په هر حال کې احترام وکړي شي او زمونږ لخوا د خبرو اترو لپاره ټول دروازې خلاصې دي. پاکستانی قوم سیاسي مشروعیت او فوز د خپل ملک د جغرافیایي حدودو ازادۍ او خود مختاری او د دفاع لپاره پر ازم دي
اور دفاع کے لیے پر ازم.
وزیر اعظم په پاکستان لګیدلی ټول تورونه مسترد کړ او زیاته کړه چې موږ د سیمه او نړیوال امن په خاطر د ملګری ملتونو سره اوګه پوګه ولاړ یو او پاکستان د جنگ کې تر ټولو زیاتې مالی او ځانی قربانه ورکړې دي. نوموړی وایي
اقوام متحده کې چارټر کې ته پاکستان نه بین
الاقوامی اقوام متحده منشور ترلاندې پاکستان د نړیوالې ورورولۍ ذمہ داری په خپل اوګه چټکړې ده او البته کې امن لپاره هلې ځلې روانې دي او د تیرو ورځو کې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښو او بیا د امن کونسل مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د مرګ له کبله د امن هلې ځلې متاثر شوې دي او د دې ټولو پیښو په رڼا کې د امریکې اعلی چارواکو لخوا ورکړل شوي دا قسم بیانونه زموږ لپاره د حیرانتیا وړ دي.
ہمارے لیے حیرانگی کا باعث بنے.
د غونډه په ختمېدو د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر فردوس عاشقاوان مطبوعاتو ته د غونډه تفصیل ښکاره کړو. د دې ویناوه چې غونډه کې ټولو سیاسي مشرانو د ملکی سلامتۍ د پاره تجویزونه وړاندې کړل. فردوس عاشقاوان وایي چې غونډه کې 22 سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه چې پکې 150 ګډون وکړو. دا وایي
پاکستان کې تمام عوام کے جذبات اور احساسات کی عکاسی کی گئی.
د پاکستان د ټول اولس د جذباتو احساساتو اوکاسیوا دا کانفرنس او په دې کانفرنس کې په 42 نکاتی ایجنډي باندې ټولو سیاسي ګوندونو په متفقاتو غا لاسلیک وکړو او نن یو واری بیا د جمهوریت حکومت لخوا اغستی شوی ګامونه وستایل شو او ټولو سیاسي مشرانو د دې مرسته وکړه. زه دا هم ویل غواړم چې د ملک د صورتحال چاج اغستو لپاره به یو پارلماني کمیټي جوړول شي چې پکې به د ملک د روان صورتحال چاج اغستی شي او دا کمیټي به هر میاشت خپل رپورت وړاندې کوي.
غونډه د پاکستاني سرلخکر اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتی ادارې آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا او د خارجه چارو وفاقی وزیر حنا ربانی کر هم خبرې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع باندې د مشال ریډیو همکار خالد خان د پیپلز ګوند شیرپاو د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره خبرې اترې کړې دي. د مشال ریډیو سره په خپل ځانګړي مرکه کې آفتاب احمد خان شیرپاو وویل سیمه کې د قراری لپاره باید خبرې اترې مخ په وړاندې لاړ شي. دغه خبره اورو.
دا خبره پکې ما زیاته اوچته کړې وه چې هغه طرف ته چې په افغانستان کې اوس د ریکنسیلیشن خبره کیږي چالتا ریکنسیلیشن کیږي او دلته نه کیږي نه دا غیم سو جواز نه جوړیږي او متضاد هغه کې بیا تضاد دی نو دې لپاره دا او ویلی شوی چې یو پولیټیکل پرو ایکټیو پولیټیکل انیشیټیو دی دا سیاسي هغه کو.
آفتاب خان دا خبرې به چا سره کیږي او بیا کومګ ګورو کبالی سیمه کې وزیرستان کې خپل وسلوال طالبان دی، ممندو کې خپل دی، په باجوړ کې خپل دی او بیا په خیبر پښتونخوا کې نو دا به کوم خلکو سره کیږي؟
دا دا اوس زمونږ او د افغانستان کې دا فرق دی. هلته خو طالبان سره خبره کیږي او طالبان به حکومت کې کو شامل کیږي دلتا دا میکانیزم چې موږ خبره کوو کنه دا هر یو علاقې د پاره یو طریقه کار جوړو بیا به هغه شان دي دا حالات چې هغه کمل تا هغه دي عوامل دي هغه به مخامخ یک دو هغه د پاره به طریقه کار جوړو.
تاسو دا ویل شه دا خبر دی باندې خبرو شو چې دغه خبرو د پاره مذاکرات د پاره س شرطونه بګدې مخکې خو دا ویل کېده چې اول به س شرطونه بکې خو د شو درنو دی ولې و دې ته س شرطونه
ګدې نه دې کې اوس خالد هم دغه هغه باندې دا میکانیزم چې موږ خبره کوو کنه هغه کې به خلق په متاکل کېږي چې څوک به خبرې کوي دیم دا چې کم بنیاد باندې به خبرې کوو چا سره به خبرې کوو.
تاسو څنګه غنه شیرپاو خان چې ترسو پوری فوج دغلته موجود وي په قبالی سیمو کې یا دغه کوم زینو چې دینو دغه په موجودګۍ کې دا خبرې کې دي شي مذاکرات کې دي شي سر
نو افغانستان کې هم د امریکای فوج او د ناتو فورس تل تاګه دي او د خبرو اترو یو سلسلہ
روانہ شوی دا لکستاسو مطلب دا چې پرون کوم خبرې شوې دي دغه کتاب سره د فوج مشرانو مولک اغي دا غواړي چې دا خبرې دی وشي او په سیاسي لارو دی وشي
نه هغه دا چې ما چې کوم اوس ته خبره کړ دا خو دا اغوی دا سوات او د ملکند یو خبره وکړه او بلکې دا با جوړ هم پکې دا شنو اغوی دا د بنیادی هغه دا چې کوم دی کې د فوج کاروي هغه شو او الفوس کومنګ هم دغه سی یو نو بیا خو دا فوج به ټول اوتړل شي نه دې لپاره دا سلسله دا خبرو اترو کولو ضروری ده چې هغه خلک موږ اعتماد کې واخلو خپل طرف ته قائل.
شیرپاو خان د امریکای دغه په پاکستان باندې یو دا فشار هم دی چې په شمالي وزیرستان کې دی او په خصوصي توګه د حقانی شبکې خلاف دی عملیات وکړي شي دغه خبره څومره التا او چیړل شو
نو خبره خو بنیادی هم دغه و دغه نه خدا د ټولو پاټو دا مشترکه اجلاس جوړ شو. خو بنیادی خبر هم دغه وه چې کوم پاکستان باندې دباو شروع شوی دی او دباو اچول کېږي، د دې لپاره هم دا خبره وه. هغې کې د حقانی نیټورک خصوصي طور باندې چې کوم ماندې او فوج اوه چې نه مونږ ته داسې شواهد زمونږ په مخکې راوستي دي او نه زمونږ داسې هغه شته د هغوی عسکري هغې سره قیادت سره رابطې شته. اوه چې ضرور زمونږ رابطه په یو حق شته خو مونږ د هغوی امداد په هیڅ صورت نه کوو.
آفتاب خان، کوم وسلوال طالبان دي هغې ته به څه باور ورکولی شي چې خبرې کوو او تاسو خپله وسله کېدی او د امن طرف ته راشي؟
خالص خان او ګوره په افغانستان کې خو مختلف هلته خو هغوی ته چې خبرې وشي نه هغوی له په حکومت کې څه هغه ورکوي، کردار ورکوي یا څه حساب ورکوي. دلته خو هغه صورت حال نه دی. دلته هغوی سره کو خبرې اترې کېږي، مو خاص کر هغه مشرانو سره چې څوک هلته اوس د هغوی مجبوریه دي ولته هغوی سره هغه شوي دي، نو دا پاغې کې راوستل کېدی شي چې بھائی مونږ بالته ترقی راولو، مونږ هلته به ډیولپمنټ کوو، مونږ بالته اٹانمس باډیز به جوړو هغه دا لوکل گورنمنٹ پسند باندې په مغل کو چې تاسو خپل اختیار په هغه لیا سره ملو چې تاسو خپل دلته کاروبار په خپل سطح باندې دغه شی چلوي.
د پیپلز ګوند شیرپاو مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې زمونږ د همکار خالد خان سره په اسلام آباد کې د شوی د سیاسي ګوندونو د غونډې د مشترکه اعلامیې په اړه خبرې اترې کولې. تاسو
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اوس د نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو دریز اورو د ریاض مساخیل پر راپور کې.
د آل پارٹیز کانفرنس رستو مطبوعاتو سره خبرې کې د جماعت اسلامی امیر منور حسن وی
انقلاب
دلته د انقلاب مخه نشي نیول کېده ځکه چې امریکا په بیا بیا مونږ ته دړکې را کوي او که مونږ د هغې په جواب کې عملی ګامونه پورته نکړو او کومې فیصلې چې مونږ کړي په هغې مو عمل و نکړو نو بیا به یقینا دا قوم د خپل هیواد د پاره ودرېږي او دې سره به یو داسې انقلاب راشي چې څوک د دې په مخه کې راغلل هغه به د ځان سره وي.
دغه شان د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم وایي
تر څو چې د مذاکراتو خبره ده نو کوم خلک چې په ترهګرۍ یقین نه لري چا چې وسله نه ده راغستې، سیکورټي فورسز، پولیس، عام خلکو او ادارو باندې بریدونه نه دي کړي، نو که هغوی سره خبرې وشي نو هیڅ بدل نه ده.
د عوامي مسلم لیگ صدر شیخ رشید احمد وینا ده
ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو په متفقه توګه چې کوم بی بنیاد تورونه لګولې شوي وو د هغې غندنه وکړه او ټولو خلکو په اتفاق سره دا خبره کړې ده چې د پاکستان د دفاع خلاف به هیڅ نشي برداشت کولی، په خپلو خپو د ادرېدو پالیسي به خپلولی شي، کوم قراردادونه چې پارلمان پاس کړي دي په هغې به هم عمل کولی شي او ټول قام د پاکستان د سلامتۍ لپاره د پاکستاني ځواکونو او حکومت سره ولاړ دی.
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان وی
دو خبرې دي، یا پوځي یا سیاسي، درېما نشته. زمونږ د ټولو دا خیال و چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی، که دا وي نو بیا څه پکار دي؟ خبرې اترې دي، سیاسي حل لټول دي. دامن د پاره د پولي دواړو اړخته خبرې وکړې، نو مونږ د دې کوشش کړی دی اوس به ګورو چې حکومت دا عملي کوي.
د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق وایي
دین امریکې ته واضح پیغام بالکل مقصد هو چې د ملک سالمیت او سولټی او دفاع په سلسله کې خپل تمام جګړې زمونږ به ختمې وي او قوم او سیاسي قیادت عسکري قیادت او ټول شانه به شانه وي او که زمونږ فوج د ملک د دفاع لپاره هر کوشش کوي نو موږ ټول به هغې سره ولاړ یو. لوی خبر دا وشول چې دا فیصله وشول چې اوس د امریکا سره د تعلقاتو باندې او پالیسیو باندې لیدلسانی وشي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې د امریکای لخوا په دغه اداره باندې د حقانی شبکې سره د اړیکو تورونه رد کړې دي. دغه راپور مهم ټکی د حسیبه شهید ناور.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر احمد شجاع پاشا لخلی لیکي چې په افغانستان کې د مهنوري استخباراتي شبکې شته چې د دې ډلو ملاتړ کوي. پاشا ویلی دوی حقانی ډلې ته یو پیسې یا یو مرمۍ هم نه دا ورکړي. په دې لیکنه کې دا هم راغلی چې شجاع پاشا وایي په پاکستان کې به د اورپکو پر ضد د امریکا پوځي اقدام د منلو وړ نه وي او پوځي د ځواب ویلو لپاره تیار دی. شجاع پاشا بیا په پاکستان کې د زیارت پر ورځ د ټولو ګوندونو په غونډه کې له سمیز رسنیو سره وویل دا راپورټونه بې اساسه دي. رویټرز لیکي پاکستان تل د امریکا هغه غوښتنې منلې دي چې د افغانستان سره په پوره په اورپکو بریدونه وکړي، خو د امریکا له لوري پر دې هیواد فشار وروسته له هغې زیات شو چې په کابل کې د رواني میاشتې په 14مه په امریکایي اهدافو بریدونه وشول. او د امریکا د پوځ مشر ادمیرال مایک مولن وویل چې دغه بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښود ترسره شوي دي. رویټرز لیکي که څه هم امریکا دا وخت په پاکستان کې ډیره مایوسه شوې ده، خو داسې ښکاري چې د اوباما حکومت غواړي له پاکستان سره اړیکې ښې کړي. خبری ایجنس وایي دا په داسې حال کې ده چې ځینې امریکایي چارواکي بیا غواړي له دې معاملې نه ځان لرې وساتي. خو د امریکا د پوز مشر مایک مولن چې دنده یې په دې اونۍ کې پای ته رسیږي، د یوې مرکې پر مهال په خپلو خبرو بیا ټینګار وکړ او وی ویل هغه څه یې چې ویلي دي غوښتل یې چې وی وایي. رویټرز د دې لخلې وایي چې ISI د حقانی ډلې ته مالی او اکمالاتي مرسته ورکوي او د غرض ورته د پولي په پټنځای کې یو ډول وړیا لار ورکوي. مایک مولن وویل داسې نه وایي چې ISI په حقانی پوره کنټرول لري، خو حقانی ډله دلته پټنځای لري او دا د القاعده لپاره هم یو پټنځای دی. لیکنه زیاتوي چې د کابل د برید له افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو آرام وتلو په وړاندې یو خنډ جوړ شوی دی. د سپینې مانی وایانټ جیکارنی وویل د پاکستان سره اړیکې کړکېچنې دي، خو ډېرې مهمې هم دي. په لیکنه کې راغلي دا خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې دا وخت د امریکا په کانګرس کې په پاکستان باندې د ډرون یا امریکایي د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو سربیره د پوځي اقدام د اخیستلو په مخه ملاتړ هم مخ په زیاتېدو دی. او پاکستان لا هم په خپل دریز ولاړ دی چې د تروریزم په جګړه کې د هیواد ډېرې قربانۍ ورکړي دي او لا هم یې هلې ځلې دوام لري. په امریکا کې په دې اړه هم خبرې اترې روانې دي چې حقانی شبکه د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او د بندیزونو سره به مخامخ شي.
امریکا د ازبکستان ستاینه کړې ده چې ورسره په افغانستان کې پوځیانو ته د سامان د وړلو لپاره د لارې ورکولو اعلان کړی دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ازبکستان مشر اسلام کریموف ته ټلیفون کړی و او له هغه سره په دې موضوع خبرې کړې وې. نور تفصیل پامیر ساحل راکړي.
امریکا په دې خوښي ښودلې ده چې ازبکستان ورسره افغانستان ته د سامان وړلو لپاره د لار ورکولو په ترڅ کې همکاري کړې ده. د پنځمې په شپه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
موږ له ازبکستان سره د خپلو اړیکو قدر کوو. هغوی په شمال کې د ویش په شبکې کې له موږ سره ډېره مرسته کړې ده. هغوی په افغانستان کې د بیا ودانۍ په ترڅ کې هم ډېره مرسته کړې ده. هغوی له افغانانو او افغان حکومت سره د بیا ودانۍ لپاره او د افغانستان د باثباتۍ پرمختګ او سولې لپاره په مرستو کې لګیا دي.
Deeply involved in assisting Afghans and the Afghan government to try to rebuild and make Afghanistan a more prosperous peaceful country.
دا بیان پر داسې محل راغله دي چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ازبکستان مشر اسلام کریموف ته ټلیفون کړی وو او له هغه غوښتي ول چې ورسره د افغانستان ته د سامان وړلو لپاره د لارو په پراخولو کې همکاري وکړي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا له ازبکستان د غوښتنه ځکه کړې ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګل شوې دي او له پاکستان د سامان وړلو د لار په اړه اندېښنې دي. د چهارشنبه په ورځ اوباما کریموف ته د ازادۍ د شلمې کالیزې مبارکي هم ورکړه او د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه یې سره خبرې وکړې. په تیر مهال کې امریکا د اسلام کریموف پر حکومت د بشري حقونو پر معاملې انتقاد کړی وو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په امریکا کې تیر اونۍ د سینټ د مرستو لپاره تخصصي کمیټه یو بل منظور کړی وو چې تر مخې به پر ازبکستان د مرستو بندیزونه ختم شي. خو دا به یوازې په دې صورت کې کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ووایي چې افغانستان ته له ازبکستانه د رسیدګۍ لپاره د دې کار اړتیا ده. امریکا ازبکستان ته په 2004 زیږیز کال کې پوځي مرسته د دې هیواد د بشري حقونو د ریکارډ له کبله درولې وه.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کاروالي او د زموږ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 او هر شنبه مازیګر 3:30 د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.
واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې ایران لخوا طالبانو ته د ملمستیا د خواست نه څرګندېږي چې ایران په دغه سیمه کې یو لوی کردار لوبول غواړي. د دغه مقاله مهم ټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
ورسپانه واشنگتن پوسټ د ریپورت په فایل کې لیکي امریکا لډیر وخت ایران په دې تورن کړی دی چې د افغانستان پر جګړه د اغیز لپاره د خپل خوش کمانډانانو ته روزنه او وسلې ورکوي او داسې نشېستا چې د تهران او طالبانو ترمنځ د لوړی کچې د اړیکو څرګندونه کوي. ریپورت لیکي د ایران د طالبانو له مرکزی مشرتابه سره اړیکې هغه وخت ډېری خراب وي چې کله طالبان په 1990 کې په واک وو. ریپورت لیکي د اسلامي بیداری تر سرلیک لاندې دا کانفرنس د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنائي لخوا د سپتمبر په منځ کې جوړ شوی و چې لنړۍ څخه په کې تر 200 زیاتو سکالرانو او اسلامي سیاسي شخصیتونو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت استازیتوب د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني کړی و چې له هغه څو ورځې وروسته ووژل شو. ورسپانه لا برهان الدین ربانی سره په سفر کې د ملګری ارسلا رحمانی چې د طالبانو په وخت کې د پوهنې مرستیال وزیر و لخلیل کې چې د هغه وخت ډیر حیران سو چې کله یې د طالبانو د دورې یو چارواکي نیک محمد ولیدې. ارسلا رحمانی ذاتوی داسې کسان مومن د خلکو په وړاندې ناراضي او چې راضي هم نو د خپل نمونه پر ځای تخلصونه یا فرضي نمونه کاروي. ارسلا رحمانی وای چې کله یې له خپل پخوانی همکار نیک محمد سره روغبړ کاوی نو داسې نو لکه څنګه چې افغانان له یو بل سره روغبړ کوي، بلکې یوازې یو بل ته ډیر په سادګۍ سره لاس ورکړ او هیڅ هم ونه ویل. ارسلا رحمانی د نیک محمد په اړه ویلي چې هغه په یاغیانو کې اغیز لرونکي کمانډان دی او د کوټې په شورا کې له لوړپوړو مشرانو سره اړیکې لري. ریپورت د ربانی په پلاوي کې د شامل د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجدل خلیلی کې د ته هغه وخت د طالبانو د استادو په اړه معلومه سو چې د کانفرنس د ګډونوالو په لیست کې دوه شناخته نمونه ولیدل. وحید مجدوای د طالبانو د دې وړو کې پلاوي مشرتوب نیک محمد کاوي او بل تیباغا ورسره وو او دوی په افغانستان کې د امریکا د مخالف محاذ د استادو په توګه معرفي شوی وو. ریپورت لیکي دا سشکاري چې په تهران کې په یو کانفرنس کې د طالبانو د استادو ګډون ته په تهران او بهر کې لږ پام وراوښته وو، خو له دې څخه دا ښکاري چې ولی ایراني مشرانو د طالبانو یو پلاوي ورغوښته وو. د ریپورت په لیکنه ایران په داسې کولو سره د افغانستان جګړې ته د خپل خوشي د بڼې ورکولو یو قوي او غیر عادي اشاره ورکړه. واشنگتن پوسټ لیکي په تهران کې د کانفرنس پر مهال د طالبانو د غړو له قربتوب کولو څخه دا د ایران د سیاست کې دای سي چې په داسې حال کې له طالبانو سره اړیکې رغې کړي چې دا په ډاګه سوي ده چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا ډله د واک په راکړه درکړه کې مهم رول ولري. ریپورت په پای کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند په ایران کې د ترسره سوي د کانفرنس په اړه له خبرګون شولو څخه انکار وکړ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال لیرو دوږی قدر مند اوریدونکو درنګ شی ویلا په پښتونخوا کې د مسپخین سلور نیمه بجې کیدون کې دی ورزو به مجید بابر ته چې د دې وخت مهم خبرونه راته وړاندې کی.
د پاکستان وزیر اعظم وایي پر پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دباو نشي اچول کېدلی. د بلوچستان په قلات سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان په انګورډه سیمه کې د مشکوک امریکایي بی پیلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. د پېښور ښار په نمک منډۍ سیمه کې د مالوچو په یو ګودام کې د اور لګېدو له امله یو کس مړ او یو ژوبل شوی دی. په یمن کې د دغه هیواد د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی نن هغه امریکایي سختدریز مسلمان تبلیغ کوونکی انور الاولاکی سره د نورو ملګرو وژلی دی چې د القاعده ترهګرې شبکې سره یې اړیکې درلودې. افغانستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دې هیواد له پولو بهر دې د ترهګرو د هغه کیمپونو په تړلو کې مرسته وکړي چې پر افغانستان د بریدونو لپاره کارول کیږي.
مهم خبرونه مجید بابر وړاندې کول او د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دغه اړه باندې د اسلام آباد نه انیسه اجمل راپور راکړي.
روزپانه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د امریکا لخوا د مختلفو بیانونو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شوې ده او په دې لړ کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم ټول کام ته د ملک حفاظت لپاره د یو ځای کېدو ویلي دي. اداري لیکي چې د دې سیاسي ګوندونو غونډې نه خدا ظاهریږي چې په دې کې د یو بل هیواد پر ضد د کړنلارې جوړولو په ځای د سیاسي مسلو حل راوباسل شو او د دې غونډې په اړه خود وړاندې نه دا ثابتېده چې دا صرف یو سیاسي او مطبوعاتي لوبه دا زکه چې ټولو ته دا پته را چې د نورو هیوادونو او د سیکیورټی معاملې راشي نو د ملک کړنلاره څوک جوړوي. دغه سې روزپاړه ایکسپریس هم د سیاسي ګوندونو غونډې په اړه لیکي چې تیر ورځ د امریکا له خوا تورونو لګولو په لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې د ټولو سیاسي مشرانو ګډون د امریکا لپاره د یو پیغام دی چې د سیاسي اختلافات وروسته هم د ملک دفاع لپاره ټول ګوندونه یو ځای دي. بل د امریکا له چارواکو له خوا چې په پاکستان د حقانی ګروپ سره د اړیکو او مرستو چې کوم تورونه لګېدلي دي نو هغه په خپل ځای خو د سیاسي ګوندونو د دې غونډې نه به امریکا ته دا خبر ملاو شي چې امریکا د پاکستان پر ضد څه قسمه کاروائی کوي نو سخت ثواب به ورله ورکړی کیږي. امریکا لا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان ستاینه کول پکار وه او دا ویل پکار و چې که پاکستان دا جنگ نه وی کړی نو نن به امریکا محفوظ نه وه. خو امریکا د پاکستان د ضرورتونو خیال ونه ساتلو او دا ځل پاکستان هم امریکا ته دا په ډاګه کړه چې اوس امریکا ته د ډو مور ضرورت دی. روزپاڼه د نیوز په خپل اداري کې لیکي چې د لاهور ډاکټران د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ دې ختم کړی شي ځکه چې د دې له وجې ډینګي مرض نور هم خپوري دی شي. د لوډ شیډنګ له وجې خلک د خپلو کورونو نه بهر اوسي چې د ماشو چیچلو خطر ورته زیاته شي. روزپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ په راتلونکو دریو کالو کې د تجارت حجم تر شپږ ارب ډالرو پورې رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لار کې رکاوټونو ختمولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دې لړ کې د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات وشو او د هغې وروسته یو اعلامیه هم جاری کړې شوه چې پکې تاجرانو ته ویزې ځمکني او بحري لارو باندې تجارت زیاتولو او جنوبي ایشیا فری اګریمنټ په ټولو شکونو عمل کولو باندې خبرې اترې هم شوې دي. ادارې لیکي چې اوس د دواړو هیوادونو ته د کشمیر او سیاچین مسلې اړخته هم پام کول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورسپانه ګارډین په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې نړیواله مرستندویا ادارو ته په داسې حال کې د یو ناممکنه کارغه ویل سوي چې دوی د طالبانو او امریکایي استخباراتي ادارې سیایي په منځ کې راګیر دي. دوی تر یو فشار لاندې کار کوي. د ورسپانه په وینا دوی په داسې حال کې کار کوي چې خپله بېطرفي او ازادي هم وښایي او دوی ته د غربیانو د یو بل مټ په توګه وهم نه کتل سي. د ورسپانې په وینا دا هیڅ خبره نه ده چې دوی ته فندونه لکه مزای راځي. ګارډین زیاتوي چې د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی او یو بل نړیواله اداره میډیکل ساينس فرنټیرز چې جنگ ځپلو سیمو ته د لاسرسي لپاره له پوجانو سره په شخړه اخته دي دواړو غوره معیارونه ټاکلي دي. د ورسپانې په وینا مرستندو ادارې نه یوازې په کار دي د خپلو شرطونو پر بنیاد کار وکړي، بلکې خلک یې هم وویني چې دوی په خپلو شرطونو دا کار کوي. بلخوا د جرمني ویبپاڼې شپیګل د افغانستان د سولې د شورا د مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو وروسته هلته د سولې پر بهیر د ده د مړینې اثراتو باندې مقاله لیکلې ده. ویبپاڼه وایي د نوموړي له وژنې سره په افغانستان کې د سولې موقع لا نور هم لیر ښکاري. شپیګل پوښتنه راپورته کوي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي او مغربي هیوادونو چې برهان الدین رباني او د سولې عالي شورا یې جوړه کړه، آیا د دوی دا ګام یو رښتونی ګام و او کنه؟ د ویبپاڼې په خبره طالبانو د رباني د شورا د مشر ټاکنه د ځان سپکاوی وباله، ځکه چې دوی له هغه سخته کرکه کوله او حامد کرزی هم په دې ښه خبر وو. د شپیګل په وینا طالبانو له دې د رښتونی پخلاینې د یو کوشش پر ځای د سولې شورا څخه د یو شرمونکي ګام پیغام واخیستی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
دا باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوه بجو،
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
خدرمند اردوونکو، نن په پښتونخوا کې د پښتو ژبې د نوموړې سندرغاړې ګلنار بیګم د وفات شپاړسمه کلیزه نمانځل کیږي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر د بنونه راپور راکړي چې پکې د ګلنار بیګم ژوند او د هغې فني زیارت ته کتنه شوې ده.
دا آواز د پښتو موسیقي مشهوره سندرغاړې ګلنار بیګم دی چې د دې د ذکر نه بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګڼې ګڼل کیږي. نن د ګلنار بیګم شپاړسمه کلیزه نمانځل کیږي. نوموړې په کال 1995 کې د ستمبر میاشتې په اخیری نیټه د اوږدې ناروغۍ نه پس د شپې 3 بجې د دې دنیا څخه کوچ وکړو او د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه ترنګ قبرستان بنو کې خاورې ته وسپارل شو. سندره خاموشه شوه او ساز چوپ شو. د نوموړې مرګ په اصل کې د سندرې مرګ او د پښتو موسیقي مرګ دی. په وارثانو کې د دې درې بچي او درې لونه دي. محمد جوید یو شپې تکلن په بنو بازار کې د پیزارو دکان لري. دویم زوی جلیل د فلاین کوچ ډرایور او دریم سعید د پراپرټي کاروبار کوي. د نوموړې درې لونه اوله شناس چې کراچي کې واده شوی، ناهی د اوسیما په پېښور کې واده شوی دي. د ګلنار بیګم اصلي نامه شیرینا و چې په کال 1920 کې په پېښور کې زیږیدلې او لوی شوې وه. پکا مومن دا خوگا خیلا و چې د پلار نامه گل محمد و. وروسته بیا د ګلنار بیګم واده په بنو کې د عبید الله عرف تلاور سره وشو او د هغې ځاینا دوی بقاعده د پښتو موسیقي آغاز وکړو. د پښتو په ډیر زوړ تاریخ کې یوه نامه د ګلنار بیګم هم دی، چا چې د خپل فني ژوند آغاز د بنو محله آریا سماج یو داسې ځای نه وکړو چرته چې د زنانه د فن دنیا ته راتګ ډیر ګران ښکاري. د ګلنار بیګم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برمه وستمه. نوموړې خپل اول نې پښتو فلم در خیبر د پاره سپر هیټ غانا نن په دې حجره کې خوشحالي د اثرو دون دی ریکارډ کړي و. ا اخیرانه فلم یې جمعه خان دی چې په 8 اپریل 1993 کې جوړ شوی دی او د دې فلم د پاره د خپل ژوند اخیری سندره د ته چې زه نو روح زما در سره زینه ریکارډ کړی و. نوموړی په خپل فنی ژوند کې ګڼ شمېر پښتو فلمونو د پاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه دره خیبر، دیدن، اوربل، د پښتون توره، خانه بدوش او داسې نور شامل دي. د پښتو سوپر هیټ سندرو کې د نوموړی یو د فلم باز او شاباز لپاره ریکارډ کړی شوی ګانا تما چې د خپلو د دیدار کړي ځان به هسې خوار کړي شامله ده. گلنار بیگم هم لکه دلتا منگیشکر او د نور جهان غونډې په ملکه کوهسار خطاب منزله شوې ده چې دا خطاب غویتا مشهور شاعر، ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع باندې ورکړیو. د گلنار بیگم زوی محمد جاوید د مشال ریډیو سره د خبرو په وختو وي چې د دوی مور چې د پښتو موسیقي د پرای خدمت د چانه پټ نه دي، د ژوند په اخیری لمحو کې د سو قسمه ناروغیو ښکار شوه. خو د نوموړې سندرغاړې د علاج معالجې نه حکومت او نو د فن د ترویج ادارو تپوسو کو
مشر بچای دی گلنار بیگم دغه برسی نن منویږي لکه مونږ کو کې دی برسی هم مناو. خو افسوس په دې د حکومت دی ته هیڅ قسم لکه سپورټ وارنه ک خیری وخت کې لگا دا 3-4 سال لگا دا سي جی پرتا وا دې لکه بيماري تیرا کړه زیړه کې تیر ک مرګ نه بعد دې خندن سره لگا چا تعلق نه دا سوتلا نو مونږ تپوس چا کړي. د
گلنار بیگم د ژوند او فن په اړه مو چې کله د پښتو مشهور شاعر ادیب غزی سیال څخه وپوښتل چې زیاتره لیکلې شوې سندرې یې گلنار بیگم ویلې دي، نو دوی مشال ریډیو ته وویل:
گلنار بیگم غریبه مړه شوې ده، کلیزې ده، خو څه کا ده نو چې گلنار بیگم وا د میزه فنکار وا. گلنار بیگم هر قسم موسیقي هر صنف شه ده اواز کولا ورکړي ده، خواه که آقا غزل دا، سندره دا، لبه دا، بدله دا، مصریزه دا، خوده پخپل آواز شه امانه تا میزه تا دا موسیقی رسولی دا وچه دی میزه پزره شه نناشتا و گلنار بیگم مره ندو. گلنار بیگم همیشه جاندی دا دی پشتو چه یو وین که یه آوری دین که جاندائی دا گلنار بیگم جاندی دا، گلنار بیگم نمری زکه چه موسیقی روح دا و روح بخی نمری.
خلق وای چې باید مونږ د خپل ادیبانو، هنرمندانو فن ته د قدر په نظر وګورو. خو د پښتو ژبې فنکاران وای چې دلته د پښتون فنکار هیڅ قدر ونه شو او فنکار ته د ډم خطاب ملاو شو چې دا د پښتو ژبې فنکار ازلی برخه ده. د فنکار او موسیقار فن خو خوښولی شي، خو ولې دوی ته د کرکې په نظر کتلی شي؟ عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
Beep!
د ګلنار بیګم आवाज او نن په پښتونخوا کې د پښتو ژبې د غنومړي سندرغاړي د وفات شپړسم کلیزه منځل کیږي. اوس راځو زمونږ ولیز خبرونه روښانه مستقبل ته، چې موږ پکې تاسو لپاره ستاسو د کریر، ستاسو د تعلیمي ژوند او ستاسو د روزګار په اړه باندې معلومات راوړو. د خبرونه منور شاو وړاندې
سوات سیما چې په خایست کې ورته د ایشیا سویټزرلند ویل کېږي، اوسیدونکي یې د امن خوښونکي او زیاتره پکې تعلیم یافته دي. تیرو سو کلونو کې ترهګرۍ ډېر متاثره کړو، نه یوازې دا چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي او جوبل شوي، بلکې سړکونه، هسپتالونه، سکولونه او نورې ودانۍ هم تباه کړې شوي. او دا انساني آفات چې لږ قلار شو، نو قدرتي آفات پکې د تیر کال د سیلابونو په شکل کې لا نوره تباهي راوستله. د ازمیخت په دې ټوله سلسله کې د تعلیم برخه بالکل تباهی ته ورسېده، چې په کې جنکې په خصوصي توګه د تعلیم نه منی کولې شوې. خو که یوې خواته حکومت او نړیوالې ورورولې مرستندوی کارونه شروع کړل، نو بلې خواته ځایي خلکو هم د خپل وطن بیا ودانولو او پرمختګ لپاره ملا وتړله. د خیبر پښتونخوا حکومت د امریکا په مرسته ستوري د پښتونخوا په نامه یو پروګرام شروع کړی. د دې پروګرام په حق لا د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته ویل،
دا ستوري د پښتونخوا چې کوم پروګرام دی، دا زموږ چې کوم تعلیمي اصلاحات چې موږ ویل چې دا د هغې یوه حصه ده. او زموږ صوبایي حکومت دا فیصله کړې چې په لسم جومات کې یا په یو لسم دولسم جومات کې یا په نهم لسم دی یو یو بورډ نه لس لس کسان چې هغه ټاپټن پوزیشن هولډرز وي هغوی ته د نهم لسم کسان لس زر روپۍ ماهانه او بیا یو لسم دولسم کې چې کوم ټاپټن په هر یو بورډ کسان دی د هغې لپاره پنځه لس زره ماهانه دا د هغې لپاره وظیفه چې کوم دا مقرر شوې دا د دې لپاره هم چې لکه دا
د دولسم جماعت د دیورستیو نتیجو په ورځ د پیښور تعلیمي بورډ کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه،
دا د ډېر زیات خوشاله خبره چې نن زمونږ خويندو یعنی زمونږ بچیانو پوزیشن نو واغسته. او دا بیا په هغه صوبه کې چې په کومه صوبه کې تاسو ویلې چې ډېر باجی خلک داسې دي چې هغه جینکو یا د ښځو په تعلیم باندې غیر رکاوټونه چې هغه مشکلات پیدا کوي، حقیقت دا چې دا هغه لپاره یو ښکار میسج څنګه ما چې خبره وکړه، زه دا ګڼم چې دا د خلکو په مخ باندې سپېړه ده. کوم خلک چې په یو ناکامه سازش او کوشش روان دي چې هغه د بچیانو هغه د ښځې زنانه د تعلیم نه منع کړي، دا زما یقین دی چې ټولې دنیا ته یو میسج دی، دا خلکو ته میسج دی چې هغه په دې وطن کې تعلیم او د شعور دشمنان دي.
د لسم او دولسم جماعت د نتیجو کې چې جنکو د پښتونخوا صوبې بیلابیلو بوډونو کې اول نمبر واخیستې، نو د سواد د ټولو نه ډیر ځپل شوی تحصیلي ماټه جنکې هم دغه مقابله کې د چانه وروسته پاتې نه وي. د دوی د حوصله افزایۍ لپاره څو ورځې وړاندې منګوره کې د یوې دستورې پر مهال د سواد تعلیمي بورډ د لسم او دولسم په بیلابیلو څانګو کې په نتیجو کې په اول نمبر راغلي شپږ څلوېښت طالبعلمانو ته وظیفې ورکړې شوې. سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه دستورې ته ورغلی او هلته یې د پښتونخوا د ستورو سره خبرې کړې. دوی وایي
زما نوم شکیلا محل دی، زما 805 مارکس دی. جی ما اوس په ګرز ډیګری کالج سیدو کې داخله واسته فرسٹ ایئر سټوډنټ یم. او په دې باندې جی زه ټیچر جوړېدو غواړم، ځکه چې نصابت کم ماحول چې لګېږي دا د ټیچرانو د لاسه، ځکه چې یو طبقه داسې نه دي چې تاسو سبق ونه وایي او یو فیلډ ته وځي.
جی زما نوم نایلا محل دی او زه د سینټینل ماډل های سکول سید شریف نمبر ایک نه د ولنی سکول نه ما میټرک ایگزام کې سیکنډ دویم پوزیشن واغسته.
زما نوم بی بی روحین دی، زه دغه د ګوالیر یم او سبق مې په میټرک کالج کې ویلی. اول حالات ډېر زیات خراب، مونږ چې به راتلو په ګاډي کې نو ځای په ځای چې پوسټونه مونږ به تنګولو، نو بیا اوس په دې اخر کې برابر شي د دې باندې بلا سل خرچه کوم او دغه چې په سکول کې سل ضرورت راځي هغه کې خرچ کوم.
زما نوم بشرا هدایت دی او ګورنمنټ ګرل سکول چارباغ سات نه بلونګ کوم او ما تھرڈ پوزیشن اوورال اغسته دی په ټاپ 10 کې قدم تنه ملو شه. مونږ ته بیا ډیر زیات ډیفیکلټیز راتلو په د روان دور کې، ځکه چې مونږ بیا زوس اسلامي کالج کې ما ایڈمیشن اغسته دی نو الته زوس خپل فریلی یما او زما هر څه ډیر زیات صحیح، هاستل فیس او میس فیس ایڈمیشن فی هر څه زما فری شو او زه ډیر زیات خوشاله يم. د دوه ډیر زیات مشکور یم ځکه چې دومګله دا دونه اونر راکو او سرکاري سکول نه دونه د غور کو عزت ورکو.
په دې جنکو کې فریحا علی هم شامل ده چې د ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډري سکول ماټا کې په ساينس ګروپ لسم جماعت کې په اول نمبر راغلې ده. د خپلې کامیابۍ په حق لوي
زمونږ ټیچرز اول پسر دا اوري شکریا هغه زموږ سره ډیر مهنت کړل. بیا زمامو رو پلاس بیا ما په خپل باندې ډیر مهنت کړل سټڈی وی ډیر کور اس پاور اور خو رات خره او بیا هم هغه کې هم ځان سټڈی کور بیا چې سکول نه سٹارټ بیا هم خپل سټڈی کور خو کوشش وکړ چې موږ پوزیشن واخلو. استادان او خپل ټیچرز او مور خپل دی پر هغه باندې زمونږ پوزیشن ناغه بس دې شکریا.
په داسې حال کې چې په سوات او په تیرا مټه تحصیل کې ترهګری د حد نه زیاته شوه، په جنکو د تعلیم لارې بندې شوې، نو دوی څه احساسول؟ فریحه علی په دې پوښتنه وویل
دا دا دغه خو نو چې مستقبل کې ولا کمنګ نو ژوندۍ پاتې شو کنه او ما بیا خپل بوکس او دا کور کې بنا سو کور کې خپل خویند له دونه سبق وي خپل سټډیو دا می جاری ساتل نه دا منګه وي دا به خدای پاک دې کی دوا هم کول چې حالات خشي بس خپل سبق وي او دا الله نه به دوا کول نه
نو موري وای د ژوند امید یې په ختمې دوه او داسې محسوسول لکه چې دنیا بس هم دومره وا خو چې سکول یې آزاد شو نو لکه چې ژوند کې یې رڼا راغله.
مې ډیر بس انت ښکاری دو اول ځل مونږ سکول ته تلو سکول بند شه او نو اول ځل چې مونږ سکول ته لاړ ډیر بس نه د ښکاری ده بس نه محسوس کړه چې څنګه سکول نه کولا شو دا څنګه حالات یو دم بیا خو ډیر خوشاله خپل سبق خپل ټیچر ټول سکول ته ډیر خوشاله او ډیر نړیم خو.
فریحا علی د میډیکل ګروپ لپاره په یو لسم جماعت کې داخله اخیسته. د نوموړې پلار احمد علی وای په سیمه کې چې کله امنیت ډیر خراب شو خلک کډه په سر او در په در شو نو دوی په دغه حال کې هم د بچو تعلیم په سناس ډول جاری ساتلې وو. نوموړې وای
چې کله دا دغه شروع شو نو دا خاول جو په دې جنکو باندې غټ اثر پیوته او دې د ملک نه منګل کا دغه کړو په سکول نه بند کړو سکول نه والوځول وران کړو او منګه دا جنکې ټولې په کور شوې لکه دلته به موږ په کور کې لګ لګ سبق په خپل باندې وي او بل څه ذریعہ نه و نو دې دا کال بالکل ضایع شو. بیا چې کله حالات ښه خراب شوې نو منګه د دې سوات نه وته او پاټک کې اوسېدو نو الته کوم د دې سکولونو د دې پروګرام نه بلکې موږ دومره تنګ وو چې د خزو کا مالی او خرچ کړو په هغه باندې په اٹک کې په هغه ځای کې د خپل کوړمې ساتلې او خرچي وکولې د سکولونو د داخلولو حالت زمونږ دا دغه نه و نو بیا چې دی کله د حالات رالو په اجراغه او د ملک قبضه کو طالبان سنته وزغلول نو موږ بیا رالو او دلته دیواره بیا په دې ګورنمنت سکولونو کې داخل کړو نو دې خمهنت کاو او موږ وسرم کاو د سکول استادانو د سکول هډماستر او د ټولم خو مهنت شروع کو دې په نام کې د سکول ټاپ کو بلسم کې یو ځل بیا ټاپ کو.
احمد علی زیاتوی چې حالات خراب وو نو د سیمې د نورو خلکو په سیر د دوی کورنۍ هم د لوی عذاب نه تیرېدله.
دا جی په کور کې بجرندنه استو خفا او جړل به بلکې هر وخت به دا خطر وا چې اوس په طالب را کړ نو زی او اوس په را پکې لسک تنه او شل تنه نو زی نو د رزق نه وتی او د خوراک نه وتی او رنگونه جړشي او وچ کلک شي او سبق خو سبق پاتې او د مرګ او د خپل بیزتۍ یره او ډېر په سخت حالاتو کې پاتې شي او لکه د نن ورځې پورې هغه احساسي کمتري او هغه زورنه او تشته او هغه یره په کلاشته هغه کم د دې کې کم چالاکی او کم تکړواله هغه نیم په نیمه اوس هم بدی کې نشته. نو ست دې کم سکول کې موږ داخل کړی دی او کم تاسو حوصله ځای زمونږ وکړي جن اوس دې سره اوس هغه کوټه خشوي دي او خپل سبق هم او ډاډ شیم دی او زم سکول لم زی گاډو تم خيجي او د سکول گاډي ته په مين زين مخکه خودي د کور باندې شوته هغه جدا حالات او خو د دس حالات چې دسي په تاریخ کې په دنیا کې د چا سره نه شوې لکه څنګه خلکو سره چې شوې ده.
دا چې په سیمه یدا مصیبت ولې راغلی وو او په مستقبل کې د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دي په دې پښتنانو موړې وای
چې تعلیم عام شو دا د جاهلیت نه ناپوهانو خلکو کارونه د ټوپک د جاهل او ناکاره سړي شه دي او د اوخيار او د قابل د تعلیم یافته سړي کار چې دی هغه قلم راغسته دي او په قلم کې ډیر زیات انصاف ته په قلم کې پوهه ده په قلم کې اوخيارتیا ده د قلم سړي غلط کار نه کوي دا د جاهلانو د ناپوهانو خلکو کارونه او هغه دا کارونه کول او موږ به کوشش کوو چې زموږ بچي ټول تعلیم یافته خو تعلیمونه کوي څو واریو نه ده خطا جی هر څه برابر دي الحمدلله.
احمد علی وای چې د سیمې د زیاتره خلکو مالی حالات ډیر خراب شوی دي. د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې ګام له وجې به ډیر قابل ماشومان د خپل تعلیم سلسله جاری وساتل شي. نوموړي د خپل لور په کامیابۍ کې د هغې د استادانو او پرنسپل د کردار ستاینه هم وکړه. د ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډري سکول مټا پرنسپل مس حمیدا بیگم راته د خپل سکول په حق لا داسې ویل.
زمونږ سکول چې دی نو دا هغه سکول دی چې لکه کله 2007 نه وروسته حالات خراب شوي. دا لومړنی سکول و چې لکه ډېر زیات متاثره شوی دی او خراب شوی. خو اوس چې حالات کله برابر شوي دي نو شکر الحمدلله الله تعالی موږ ډېر زیات شکر ګزار یو چې لکه پورا ملکنډ پورا سوات او ګنډیر او شانګه کې زمونږ سکول چې دی نو دا واحد هایر سیکنډري سکول دی سرکاري چې په دې کې پنځه پوزیشن چې دي هغه د وړو بورډ کې راغلي دي. الله تعالی موږ ډېر زیات شکر ګزار یو. شکر الحمدلله چې دا اداره الله تعالی بیا سر دوباره جوړ کړ. زمونږ خدا خدمه نه امید نه امیدونه یو ختم شو ځکه چې د ښځو د تعلیم تقریبا یو ما ته به خپله هم ډېر وینا کړو چې لکه تاسو موږ ختم کړي لکه د سکول د څه ته تعلیم د ختمېدو څه منصوبه وو یا به د الله تعالی په طرفه موږ سازمن کو شکر دی چې دا غازمېخ له موږ ووتلو.
دا چې د سکول د کامیابۍ راز یې څه دی په دې پوښتنه حمیده بیګم وایي
دا غي شاید اصل شی دا دی چې زموږ ټول استادان تقریبا لوکل دي. په کوم سکول کې چې لوکل سټاف یې نو هغه سټاف موجود دي هغه تم پاسې هغه لسم پاسې هغه هر څه چې هغه سکول کې چې خپل پرېړ باقاعده دي او دا کم سکولونه چې دي هغه کې چې کم سکولونه چې تعلیمي حالات هغه شان په هغه ځای ته نو الته کې لوکل سټاف نشته او د لوکل سټاف د وجه نه انانسمنت څه دا کې د سوات نه په خیال او د شانوي او د نیر هیڅ علاقه نشته چې هلته د الله مقبال او د یونیورسټي د طرفه جنه کو سی پی او سی پی او سی ایکس ټی او دا ټریننګونه کړي نه دي. فور د ګورنمنت پالیسی جدا دا کچری دغه علاقو لا د خپل کمی جنته په خپل سرونه کې ولګې دي یا دا کمی ان آی ټی جنته چې لګېدل لکه مستقلی شو نه دا مسله ان شاء الله حل شي.
د ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډري سکول پرنسپل مس حمیده بیگم زیاتوی په سیمه کې د ترهګرۍ مصیبت د تعلیم د نشټوالي او د مذهب په صحیح مقصد د نه پوهېدو لوجه راغلی وو. د حکومت لخوا د وظیفو ورکولو په دستوره کې د سواد د تعلیم د سانګې مشر دلشاد بیگم هم برخه اخیستی و. نوموړی وای دا پروګرام د ټولو طالب علمانو لپاره ګټور دی خو د سرکاري سکولونو طالب علمان او په خاص توګه جنکو ته به ډیره ګټور رسوي.
دشته دا ډیر هیلپفل ده د یو په ایجوکیشن کې ځکه چې د جنکو په ایجوکیشن مور پلر اغه دومره اغه کنسنټریټ کوي نو موستلی دغه چې نغه الکان ته امپورټنس ویلاويږي الکان اکثر په پرایویټ کې جنکه په ګورنمنت کې نظر ټول سټوډنټس لپاره اون د هول یو خبره ده دا سپیشلیزم د سواد لپاره په کار چې دغه شانتي څنګه چې د سټوډنټس انکر شو زموږ یو ورور وی چې ټیچرز او هډز دیم انکر شي ځکه چې هغه پاغو کې ملکوټي هغه جذبه راشي هغه انتوزیازم پکې پیدا شي نو ټیچرز به هغه شان ښه کار کوي هډز به هغه نه ښه کار کوي.
په دې موخه د خیبر پښتونخوا د حکومت له اړخه د ځنګلاتو صوبایي وزیر واجد علي خان د پښتونخوا استورو ته د وظیفو چکونه ورکړل. نو مولي د دې پروګرام په حق له مشال ریډیو ته ویل
د تعلیم د مخکې بوتلو لپاره داس کې موږ شو کړی ستوري پښتونخوا او دلته چې سره ستوردان د غریدا د غبنډې د کمزوري معیشت اکانومي خوندانو چې کومه کانت سکالرشپ میلاو شي هغه ټول په اسلامي کالج کې داخله غوښتل. د دې په تلګي چې کوم حکومت دا کوم پروګرام شروع کړی دی دا د غریبو بچو لپاره په خص کولونو کې او په خص کالجونو کې د پاره یو ذریعہ ده او ان شاء الله مستقبل کې به دا موږ کوشش وکړو دا نو هم موږ زیات کو او نو هم د غریبانو بچو لپاره دا چې پروګرامونه سٹارټ کو.
واجد علی خان زیاته کړه حکومت د امریکایي مرستندوی ادارو په امداد د سواد سیمې لپاره یو شمیر نور پرمختیایي منصوبې هم لري چې لوجه به دا سیمه د وړاندې نه هم ډېر ښکلې او پر مخ لاړ شي.
ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی مشال ریڈیو ضلع 400.
انیسہ اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد.